بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو حامد سیمه افسر د نوران دی والا نو خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستانو نن د خالی ورځ شنبه د 1400 لومړی هجری المریز کال د زمری اسد د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د محرم د میاشتې لا تمه او د 2022 میلادي کال د اگست لا شپږم نیټه سره سمون خوري زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې د تسمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې په عراق کې د وار مخ کې پارلماني انتخاباتو او د عراقي ډلو ټپلو د سلا مشورو په باب ده بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلند کتنه کوو ورپسې هم د محرم د غمجنې میاشتې په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي او له دې وروسته بیا هم یو په زړه پورې پښتو مرثیه هم دراورو چې زموږ د خبرونه سره پای ته رسیږي البته باید ویو چې pastoday.com/ps انټرنیټي سایت اډرس هم در سره نوٹ کړئ تاسو زموږ په دغه اډرس ورستی سیمه ایزو نړیوال خبرونه راپورونه تبصرې او مرکه اوریدلی شي څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې ګل مونږ سره اوسئ اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی دا دینداری اصلی معیار د حضرت امام حسین علیہ السلام د معرفت او حق په جبهه کې ترسترګو کېږي په افغانستان کابل کې بیا 14 د لسګونو خلکو وینه وبهوله د فلسطین مقاومتي ډلو په غزې د سیهونستانو د بمباریو په جواب کې د تل ابیب او نیوکی سیمو پر نورو سترو ښارونو څه د پاسه سل توغندي وبشتل او د لازر په انتور مسلمان او عرب هیوادونه لا واشي تیری ګرسیونست رژیم سره د مقابلې لپاره اتحاد او وحدت ته وبلل بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای به وړي شان د مرست د حضرت امام حسین علیه السلام د آزادارۍ د دوهمې شپې دستوري هم د اسلامي انقلاب د موزم لار خود پښتون سره په تهران کې د حضرت امام خمینی حسینی کې تر سره شوې په دغه دستورو کې حجت الاسلام علی په خپل وینا کې دینداري اصلي معیار د حق او معرفت د امام په جبهه کې په تریدا سره وبل او د غرازی ویل د دغه اساسي ځانګړنې په اساس د اسلامي انقلاب لپاره لیتو برسته لا کمی په لوا د ایران د ملت دینداري نه یوازې زیاته شوې ده بلکه څه د پاسه څلوېخ کلونه کیږي چې ولس په سرشیندنې سره په دنیا کې د حق او عدل د بې بدیله بیرغ په توګه د اسلامي جمهوری نظام بیرغ په اوچت ساتلو سره د ځپل د خپل دینداري کیفیت په اوچاره توګه زیات کړی دی همدارس په دغه دستورو کې مهدی صلاح شور مداحی او ماتم هم وکړ د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د شهادت د شپو ورځو د ویر او ماتم دستوري د محرم لا اوومې شپې تر 12 پورې د تهران په امام خمینی امام باړې کې تر سره کیږي راپورونه خي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول په درس نړۍ کې دغه د سورې په پرتم اول ولې سره روان دي او د حضرت امام حسین علیه السلام مینوال په ویر او ماتم سره د کربلا حماسي پاتون یا تازه کوي او دنیا ته خي چې د کربلا د پاتون اصلي پیغام د وحدت ورورولي او د ظلم او کړاو په ضد پاتون دی لاتمی موافقه څخه د ایران د اقتصادي ګټو ته پام د مرکزی ټیم اصلي مخه ده د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي شورا د 90 اصل په کمیشن کې پښتون سره د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ویانا د روانو خبرو اترو په باب د یو راپور په وړاندې کولو سره وویل د ایران د اټومي مرکزي ټیم جدي توجه لدغه نړیوال اټومي موافقه څخه د ایران اقتصادي ګټو سره کرخي او د ځای سولېز اټومي ټکنالوژي او پوهې او توان ته پام کول دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوال اټومي موافقې د مادو په اساس د بندیزونو د لغوه کولو لپاره خبرې اترې یو ځل بیا د ویانا په کوبرګ هوټل کې لابېګاره حصے پیل شوې دي. د ایران مرکزي ټیم د دغو خبرو اترو له پیلې د مخکې د روسیې او چین د مرکزي ټیمونو له مشرانو او د خبرو اترو له مرستیال غږملونکي امریکا مور سره هم کتلې دي. د روسیې د مرکزي ټیم مشر اولیانوف ویلې دي د خبرو اترو فضات د دې خودنه کوي چې دغه خبرې تر نهایي مرحلې ته رسیدلې دي او ډېر ژر به یې مثبت نتیجه د نړۍ په وړاندې اعلان شي. طالبان دې په افغانستان کې د حسیني آزادارو امنیت تامین کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویاندوی ناصر کنعانی د افغانستان په کابل کې د پرونیو ترهګرو چودنو په محکومولو سره ټینګار کړی دی. دا تمه کیږي چې د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکي په جماعتونو او آزادارۍ په دستورو کې د حسیني آزادارو شتون ته په پام سره د امنیت تامینولو لپاره لا زیات تمهیدات برابر کړي. ارنا خبر ایجنس راپور ورکړ ناصر کنانی د افغانستان په کابل ښار کې پرون په ترهګرو چودنو کې د افغانستان د یو شمیر بی ګناه خاریزو په شهادت او ټپي کې د ژورې غم رازی او خواخوږي په خودلو سره دغه ترهګري او غیر انساني حمله په کلکه غندلی او په ډاګه یې کړی ده. تورزړی جنایتکار ترهګر به هیڅکله هم په دغو غیر انساني اقداماتو سره د مسلمانانو ترمنځ درز او تفرق رامنځته نه کړي او باید افغانستان ولس په خپل اتحاد او ورورولۍ سره دغه د سیسي شنډې کړي او طالب چارواکو ته پکار ده د درستو افغان خریزو امنیت او حفاظت تامین کړي او جنایتکار او تور زړو ترهګرو ته د فعالیتونو اجازت ورنه کړي. پرون په کابل کې په اکبر خان مینه حوزې کې په یوې زورور چودنې کې کابو اته کسان شهیدان او په لسګونو نور ټپیان شوي دي چې ځینې پکې مرګي حاله خودل شوي دي. د افغانستان د بامیانو والی د شهیدانو د سالار د آزادارۍ په دستورو کې پښتون سره وویل د حضرت امام حسین علیه السلام د پاتون اصلي مخه د اسلام د دین احیا ده. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان د بامیانو والی مولوی عبدالله سرحدی د بامیانو په مرکز کې په فولادی سیمه کې په زینبیه مدرسې کې د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د آزادارۍ په دستورو کې پښتون سره په خپلو څرګندونو کې وویل امام حسین او د هغه وفادارو ملګرو د ظلمت او جاهلیت په اوج کې د خدای په لار کې او د خپل نیکه د دین د احیا لپاره مبارزه وکړه او خپل عزیزان یې قرباني کړل او شهیدان شول. ښاغلی سرحدی د عاشورا په څون د ستمګرو او دښمنانو په وړاندې د مسلمانانو د دریدا لپاره یو مهم درس وباله. د هغې اعلامیې په اساس چې په دا وروستیو کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا خپره کړې ده ټاکل شوې ولسي ځواکونه او طالبان په ګډه د جماعتونو او امامباړو امنیت تامین کړي او د جماعتونو او امامباړو په داخل کې به نظم او انضباط د ولسي ځواکونو په غاړه وي. طالبان وړ مورز هم په کابل کې د داعشي ترهګرو یوه ډله کسان چې نیت یې درلوده د محرم په دستورو بریدونه وکړي وژلي دي. البته د جمعې په ورځ هم په کابل کې په یوې زورورې چودنې کې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې نوی کال هندارې څخه د عاشورا او نوروز چوټیانې په رسمي توګه حذف شوي دي. په افغانستان کې د حسیني تاسوعا او عاشورا په شپو ورځو کې د اهل تشیع آزادارۍ د امنیت د تامینولو لپاره د طالبانو د امنیتي ځواک له چمتووالي سره په یو وخت طالبانو اعلان کړی چې د عاشورا ورځې او د نوروز چوټیانې د نوي کال هندارې څخه حذف کړي دي. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ د افغانستان د کار او اجتماعي چارو د وزارت ویندوی محمد یونس صدیقی پرونه وخت په یو لړ څرګندونو کې وویل د حکومت په نوي کال هندارې کې د شوروي سره پوز د یرغل د پیغمبر اکرم د زوکړې نوروز او د عاشورا د ورځې چوټې حذف شوې دي. په افغانستان کې طالبانو په دا وروستیو میاشتو کې د افغانستان ځینې ملي او مذهبي مناسبتونه حذف کړي او د هغوی په ځای د خپل خوخي مناسبتونه راوستي دي. په دغه تازه بدلونونو کې طالبانو د دغه ډلې د رهبر په توګه د ملا هیبت الله اخوندزاده د ټاکلو ورځ په شمول خپل اړوند لږ تر لږه 15 مناسبتونه په رسمي کال هنداره کې اضافه کړي دي. یوه داسې موضوع چې د افغانستان د ډیری خلکو او شخصیتونو له ډیرو اعتراضونو او نیوکو سره مخ شوې ده. محمد یونس صدیقی مدعی شوی د چټې په توګه د دغه ورځو د حسپولو دلیل د افغانستان په کال هنداره کې د چټیانو ډیره زیاتې ده. حال دا چې د همدغو مناسبتونو په ځای د خپل خوخي وړ 15 موریدونه ورزیات کړی دي. په ان حال کې په کابل کې د شورا د دستور تر سره کونکو کمیشن اعلان کړی طالبانو له دوی غوښتي د امنیتی دلیلونو په وجه د آزادۍ په واټونو کې نه کوي. لدې مخکې د کابل پولیسو ویندوی خالد زادران ویلي و چې امنیتی ځواک د محرم د دستورو د امنیت تامینولو لپاره درست اقدامات تر سره کړی دي. لدې سره په یو وخت په بلخ ولایت کې ولسی سرچینو ویلي دي ځای طالب مامورانو د کلو او کوڅو نمائندګانو ته حکم ورکړی چې د آزادۍ بیرغونه دی غونډ کړي، که څوک دغه کار ونه کړي نو و بنیول شي. همدار از لا کابل ازم خبریال راپور راکړ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کابل په شمول طالب مشرانو او د جماعتونو ملا امامانو له خلکو غوښتي وو چې له جمعې لمانځه وروسته د امریکا د ډرونز حملو په ضد په دغو مظاهرو کې برخه واخلي. مظاهره چیانو پر افغانستان د امریکا د بیپیلوټ الوتکې وروسته برید غندلی او د امریکا په ضد یې شعارونه ورکړي. د جولای په 1 نیټه د افغانستان په کابل کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکو په برید کې د القاعدې دلیت مشر ایمن زواهری ووژل شو، خو طالبانو له بریدا څلور ورځې وروسته په یوې اعلامیه کې په کابل کې د امریکا دا برید د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون سره سرغړاوی وبله او دغه راز په کابل کې د ایمن زواهری له اوسېدوې بې خبري څرګنده کړه او دغه راز ویل چې په دې اړه به پلټنې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په کابل کې د القاعدې ډلې د رهبر شتون او بیا ورباندې د طالب مشرانو ناخبری نړیواله ټولنه نه مني او وایي چې په دغو اقداماتو سره داسې ښکاري طالبان بدل شوی نه دي او همغه د تیر وخت په څیر دریزونه او کړنې په مخه کړي دي، نو ځکه په نړیواله سویا د په رسمیت پیژندل نور هم شکمن شوی دي. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن پرون دغه مظاهرې په داسې حال کې شوې چې طالبان عموما خلکو ته د مظاهرو اجازت نه ورکوي او تر دې مخکې د هغو خزینه فعالانو مظاهرې چې د ښځو حقونه غواړي ځپلي او خوریوري کړي دي. د تل ابیب په جنوبي سیمو د مقاومت په سلګونو توغندي ووریدل. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د فلسطین د مقاومت مبارزو ډلو په غزې تړانګې د وحشي سیونیستي رژیم د پرونیو حملو په جواب کې د تل ابیب په جنوبي او د غزې تړانګې په شاوخوا خارګوټو باندې په سلګونو توغندي وویشتل. د سیونیستي رژیم جنګي الوتکو پرون مازیګر د غزې تړانګې په مختلفو استوګنو سیمو سخته بمباري کړي چې له امله د اسلامي جهاد غورځنګ د یو نامتو قومندان په شمول 8 کسان شهیدان او 250 نور هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې ځنی پکې مرګي حاله دي. د فلسطین د مقاومت مبارزو ډلو ګډې کوټې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دښمن تیری به کلک ځواب وویني او د دوی خوبونه به حرام کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ پوځي څانګې سرای القدس ویلي دي چې تل ابیب او د نیوکی فلسطین مرکزی ښارونه او د غزې شاوخوا خارګوټي په څه د پاسه سلو توغندیو سره ویشتي چې د اور لمبې پکې پورته شوې دي. راپورونه دا هم ښیي چې د تل ابیب او یافا ښاروالیو د پناه ځایونو دروازې پر خارګوټو اوسېدونکو خلاصې کړي دي او ویلي دي چې د وضعیت خطرناک دی او خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. دغه راز سیونیستي پوځ په تل ابیب او نیوکی قدس کې خپل تش په نامه وسپنیز ډال دفاعي سیسټمونه هم فعال کړي دي، خو بیا هم د مقاومت توغندي په دغو ښارونو لګیدلی او د اور لمبې پورته کړي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه کړي چې واشي تیریګر او جنگ پیل کړي او لسره هم دا اوس لنیوګرو سره اوربند ختم شوی او باید دوی دې د خپلو تیریو د غاښ ماتونکي ځواب په تمه ووسی. داود د محال خبرونه.
Thank you. سیاسی تبصرہ
دا تہران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غا کی عزت منور دن کو سام پیرا کے دوار مخ کی پارلیمانی انتخابات او دے راکی ڈلو ٹپلو دو سلام شروع پاڑا تبصرہ دراورو پیرا کی دا سیاسی بحران پا زیادہ دا سرا دا دغا حیوات سیاسی گندونو ڈلو ٹپلو لا سیاسی بندونو دا وطلو پا باب کمی حل لاری تا درسی دالا پارا سیاسی مشوری زیادہ کردی دی او دا سی بریخی دوار مخ کی پارلیمانی انتخاباتو پا تصرا کی دا کی یو اجتماع تا پر رسیدہ دی پیرا کی دا 2021 کال پا اکتوبر کی دا پارلیمانی وار مخ کی انتخاباتو دا ترسرا کی دا چا دا پاسا دری سوا ورزی تیری گی خو سیاسی ڈلی ٹپلی تر دیدا ما د یو نوی حکومت په جوړولو کې بریالي شوی نه دی او هم هغه راز د مصطفی کاظمی موقتی حکومت په واک کې دی په تیرو دوو اونیو کې اهلي تشیع غږمله چوکاټ نومې ائتلاف وړاندیزی لومړی وزیر په توګه د محمد شیا السوډانی نامه معرفي کړې ده خو دغه فیصله د مقتدا صدر له غبرګون سره مخ شوی او د صدر بهیر پلاویانو په بغداد کې په غونډې جوړولو سره دو ځله د عراق په پارلمان یرغل کړی چې په دغه هیواد کې سیاسي بحران اوج ته ورسیږي له دغو پیښو وروسته د سیاسي مشورو تازه مرحله پیل شوه او داسې ښکاري د یو بل پارلماني وارمخ کې انتخاباتو د ترسره کېدا په باب په عراق کې کومه اجماع رامنځته کیدونکې ده د تیر کال د اکتوبر میاشتې انتخابات هم د عراق په عراق کې لومړني وارمخ کې انتخابات وو د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا وړاندیز له دې مخکې د مقتدا صدر په شمول د ځینو شخصیتونو لخوا مطرح شوی و د عراق غږمله چوکاټ نومې ستر ائتلاف چې د عراق یو اوسنی تر ټولو لوی سیاسي لوبغاړی ائتلاف دی نن سار پرون سار وختي په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی دی د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره د یوې امن فضا د تامینولو او په دې اړه ملي اجماع له ترلاسه کېدا وروسته د دغه شان انتخاباتو په شمول د ولس د ګټو د پوره کېدا او د سیاسي بحرانونو د حل لپاره د هر یو قانوني بهیر ملاتړ کوي د عراق موقت لومړي وزیر مصطفی کاظمی او د صدر بهیر رهبر مقتدا صدر هم د دغه حل لارې هرکلی کړی دی په عین حال کې دغه حل لاره تلویحاً له یو لړ نیوکو سره هم مخ شوې ده د غږملوونکي چوکاټ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې وارمخ کې انتخابات به هله ګټور وي چې له بل هر شي مخکې د قانوني او ارګانونو لکه پارلمان ته د احترام په سترګه وکتل شي که داسې نه وي نو بیا انتخابات به هم څه ګټه ونه لري د عراق په خوانی لومړي وزیر نوري مالکی هم کڅ هم د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو ملاتړ کړي خو په عین حال کې ټینګار کړی دی د هر وارمخ کې پارلماني انتخاباتو ترسره کېدا باید د اساسي قانون او ملي اجماع په اساس وي داسې چې ملي وحدت پیاوړی کړي په بل وینا وارمخ کې پارلماني انتخابات به هله ګټور وي چې د ملي وحدت پیاوړتیا سبب شي د 13 اکتوبر میاشتې د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو اصلي نتیجه او آوټپوټ د ملي وحدت کمزورتیا او د عراق په سیاسي ډلو ټپلو کې اختلافات او قبیله پالنه و په عین حال کې وارمخ کې انتخابات به په عراق کې هله کار جوړی وي او عراق له سیاسي بندونه وستلی شي چې په سیاسي جوړښت باندې اعتماد موجود وي او په دغه هیواد کې د انتخاباتو ترسره کوونکي هم د شفافو او سالمو انتخاباتو د ترسره کېدا زمينه برابر کړي یو داسې موضوع چې د عراق په خوانی لومړی وزیر نوري مالکی هم ور باندې ټینګار کړی دی د نوري مالکی په اعلامیه کې هم راغلی دی په عراق کې هر وارمخ کې انتخابات باید د دغه هیواد د تیرو انتخاباتو د پیښو د تکرارېدا یعنی د بې مخینی درغلې او لاسوهنې مخه ونیسي دا یو داسې موضوع ده چې په اجتماعي جوړښت کې د پراخ درز سبب شوی او منفي آثار او نتیجې هم هغه شان د کړاو سرچینه ده ټکې دا چې د عراق د پارلمان وارمخ کې انتخابات به د دغه هیواد لپاره چې مناسب اقتصادي شرایط هم نه لري درنه لګښتونه ولري او که نتیجې درستو عراقي ډلو ټپلو ته د منلو وړ نشي یا سیاسی ډلې ټپلې له سیاسي بندونو د وتلو لپاره اجماع ونه لرل شي نو د عراق سیاسي جوړښت به درون تاوان ورسیږي او حتی د سیاسي ډړې وړګې کې دا احتمال هم شته. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د اګست له شپږمې نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په اتمه نیټه د کربلا په ګرم ټاټوبی کې د حضرت امام حسین علیه السلام په خیمو کې اوبه ختمې شوې. خوارزمی په مقتل حسین او خیابانی هم په وقایع الایام نومې کتابونو کې لیکلی دی چې د محرم د میاشتې په اتمه نیټه حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه ملګري له تندې ډیر کړېدل. په دې اساس امام بزرګوار یوه کولنګ راواخیسته او د خیمګا تر شا یې د قبیلې په لور 19 ګامونه په واټن سره مځکه وکیندله او اوبه رابر سیره شوه او ټول اوبه وچشلې او مشکونه یا ځکونه یې ترې ډک کړل او له دې وروسته هغه اوبه بیا ورکې شوې او نوره یې هیڅ نښه ونه لیدل شوه. کله چې د دغې واقعې خبر عبیدالله ابن زیاد ته ورسید نو عمر ابن سعد ته یې په یو پیغام واستوه چې زه خبر شوی یم حسین څه کنی او اوبه ترې ترلاسه کوي، دا چې دغه لیک درته ورسیږي لا زیات خیال وکړه چې د هغوی لاسونه اوبو ته ونه رسیږي او د حسین او د هغه ملګرو کار تمام کړه. عمر ابن سعد همداراز د هغه په حکم عمل وکړ. یو زر درې سوه درې اتیا کاله مخکې د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په اتمه نیټه حضرت امام حسین علیه السلام د عمر ابن قرزه په نامه خپل یو ملګری ابن سعد ته ولیږه او هغه او د هغه څخه وغوښتل څو د دواړو لښکرو په واټن کې د شپې مهال لیده کاته وکړي. شپې مهال امام حسین علیه السلام له شلو کسانو سره او عمر ابن سعد هم له شلو کسانو سره یو ځای په ټاکل شوي ځای کې حاضر شول. امام حسین علیه السلام خپلو ملګرو ته حکم ورکړ څو بیرته ستانه شي او یوازې خپل ورور ابوالفضل العباس او خپل زوی حضرت علی اکبر یې له ځان سره وساتل. عمر ابن سعد هم خپل زوی حفص او غلام له ځان سره کړل او نور یې ولیږل. په دغه کتنې کې عمر ابن سعد هر ځل د امام بزرګوار د هغې پوښتنې په وړاندې چې وی فرمایل آیا غواړې له ما سره مقابله وکړې، بخښنه وغوښته او یو ځل یې وویل ویرېږم چې زما کور به تباه کړي. امام بزرګوار ورته وفرمایل زه به درته کور جوړ کړم. ابن سعد وویل ویرېږم چې شتمنۍ او ټول ځایونه به رانه واخلي. امام حسین ورته وفرمایل زه به درته له هغو لا خدر کړم، له هغو شتمنیو او مالونو چې په حجاز کې یې لرم. عمر ابن سعد وویل زه په کوفه کې د ابن زیاد له قهره د خپل کورنۍ د کسانو د ژوند په باب خپه یم او ویریږم چې د هغه د تورې ښکار شي. حضرت امام حسین علیه السلام کله چې ولیدل چې عمر ابن سعد له خپلې فیصلې لاس په سر نه کیږي نو له ځایه پاڅېده په داسې حال کې چې فرمایل په تا څه شوي دي؟ خدای پاک دی په خپلې بسترې مرګ درکړي او په قیامت ورځې دي ونه بخشي. په خدای مې قسم وي زه پوهیږم چې د ری سیمې غنم به ونه خوري. ابن سعد په ملنډې سره وویل موږ ته یې اوربشې هم ډیرې دي. له دغې پیښې وروسته عمر ابن سعد عبیدالله ابن زیاد ته یو لیک ولیږه او هغه ته یې وړاندیز وکړ چې حسین پریږدي ځکه چې په خپله یې ویلی دي چې یا اجاز ته بیرته ورګرځي او یا یو بل هیواد ته ځي. عبیدالله د خپلو ملګرو پښتون کې د ابن سعد لیک ولوست. شمر بن زوجلشان سخت په قهر شو او پرې نه خود. عبیدالله ابن زیاد د عمر ابن سعد له وړاندیز سره موافقه وکړي.
اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو
ډېر عزتمنو اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې دغه مطلب هوسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
وایو او تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
رانو او قدرمنو اوریدونکو د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد دی چې فرمای ما ستاسو یعنی امت په منس کې دوا پاکیزه درانه او ګران بیا سیزونه پرې خې دي، د خدای کتاب او زما اترت چې زما اهل بیت دي. دغه دوا سیزونه هیڅ کله له یو بل څخه نه بیلیږي. رانو دوستانو له قرآن کریم سره د اهل بیت علیهم السلام او پتیر بیا د امام حسین د نزدې ارتباط په اړه مو درته یو وینا برابره کړې ده، نو هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو حضرت امام حسین علیه السلام د قرآن کریم شریک دی. له همدې کبله متعال خدای جل علی شانهو هغه حضرت د قرآن مجید خصوصیات او صفات وربخښلی دي. قرآن عظیم شان د انسان جوړونې کتاب دی، داسې کتاب چې انسانان د نیکمرغۍ او کمال په لور هدایتوي. او حسین علیه السلام هم نه یوازې د قرآن د مکتب شاګرد بلکې د قرآن سره شریک او برابر دی. له قرآن کریم سره د هغه حضرت شراکت، برابری او ملګرتیا هغه حضرت یعنی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم د ثقلین په حدیث کې بیان کړی ده. د قرآن کریم کتاب صامت او بی نطق او امام ناطق او گویا قرآن دی. د قرآن کریم او د پاک خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم په یو روخانه او څرګند کلام کې فرمایي ما تاسو امت په منځ کې دوه پاکیزه درنه او ګران بیه څیزونه پرې ایښي، د خدای کتاب او زما عطرت چې زما اهل بیت دي. دغه دوه څیزونه هیڅکله له یو بل څخه نه جلا کیږي تر څو پورې چې په ما باندې د حوض کوثر په نزد وارد شي، تر هغه وخته پورې چې په دغو دوو څیزونو لاس پوره کړی نه ګمراه کیږي او نه خویږي. دغه حدیث شریف سقلین څخه پویدای شو چې د خدای تعالی جلاله شانو کتاب او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اطرت یعنی اهل بیت یو لړ ګډ هدفونه لري. دغه دوه شیان حق او د ودې لارې ته لارښوونه کوونکي دي او له هر ډول کوژوالي او انحراف څخه لرې دي.
قدرمن اوریدونکو، د قران کریم په باره کې د زمر مبارکه سورې په 28م آیت کې لولو. د قران کریم په باره کې د زمر مبارکه سورې په 28م آیت کې لولو: په عربی ژبه قران چې هیڅ کوګواله پکې نشته، ویده چې هغوی د تقوا لار خپل کړی. د حضرت امام حسین علیه السلام په باره کې هم لولو چې یوه شیبه له حق څخه باطل ته ګروهنه پیدا نکړه او له هغه څخه منحرف او بیلارې نشو. هم هغه ډول چې قرآن کریم انسانان اسلام ته لارښوونه کوي او خلکو ته د هدایت او صلاح لارې پرانیزي، امام حسین علیه السلام هم د ایمان او تقوا په لور د خلکو لارښوونه کوونکی دی. هغه حضرت کربلا په لور د خپل تګ له همهغه پیل څخه یوازې د خلکو د لارښوونه کولو په فکر کې وو، نه د مقام، ریاست او د دنیا په فکر کې. امام حسین علیه السلام په هر ځای او هر موقعیت کې خلک په هر وسیلې سره د پاکیزه ژوند او د نور خواته هدایت او لارښوونه کول. هغوی د خپل ژوند په ټولو شیبو کې په تیره بیا له اموي ستمګرانو سره د خپلې اتلانه جګړې او عاشقانه شهادت په وخت کې د حق او باطل د پیژندلو معیار وګرځید. قرآن کریم پاتې دونکې معجزه، روښانه بینه او الهي څرګند دلیل دی، لکه څرنګه چې په خپل د انعام مبارکې سورې په 155 آیت کې فرمایي: ستاسو له پروردګار څخه روښانه او څرګند دلیل راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، حضرت امام حسین علیه السلام هم الهی څرګند او پاتې کېدونکی حجت دی چې هیڅکله بهیر او کم رونق نشي، ځکه چې په خپل الهی څرګند بینه او روښانه حجت دی. د حضرت امام حسین علیه السلام په باره کې لولو: شهادت ورکوم چې ته د خپل پروردگار له لورې پر څرګند حجت یې. قرآن کریم د سرمشق تاکلو په حق له ګن شمیر آیتونه لري، لکه څرنګه چې د احزاب د مبارکې سورې په 21م آیت کې فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله کثیرا، یعنی د هغو کسانو لپاره چې د خدای پر رحمت او د قیامت په ورځ امید لري او خدای ډیر یادوي، د خدای د رسول ژوند او کرچار ډیر ښه سمبول او سرمشق دی. متعال خدای جلاله شانه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سرمشق وټاکه، ځکه چې د هغه حضرت لوړې روحیه، مقاومت او صبر، اخیاری او درایت، اخلاص او خدای ته پاملرنه په پیښو باندې د هغه تسلط د سختیو او ربړو په وړاندې د هغه حضرت نه تسلیمېدل هر یو کولی شي د ټولو انسانانو په تیره بیا د مسلمانانو لپاره څه او ښه سرمشق وي.
حضرت امام حسین علیہ السلام د خپل نیکه په شان د خپل غرزنګ له همغه پیل څخه په خپلو خبرو او کړچار سره داسې یو سرمشق وټاکه چې تر قیامت پورې د نړۍ د ټولو آزاد خلکو او آزاد فکرانو لپاره سمبول او سرمشق وي. لکه څنګه چې په خپل حضرت هم د کربلا په لاره کې خپل حرکت او غرزنګ عملی سرمشق معرفی که اوی فرمایل زما حرکت هم ستاسو لپاره سرمشق ده. په حقیقت کې کله چې حضرت حسین ابن علی علیه السلام له یزید سره بیعت و نکه او د هغه دولتی سیستم یې له پښتنې سره مخامخ که او حسینی کلتور او رودی له یزیدی کلتور سره د بیعت کولو وړ و نه بلله نو دغه سرمشق یې ټولو ته وړاندې که، ځکه چې د یزید مفکوره ممکنه ده په هر وخت او هر زمانه کې وي او آزاد او خپلواک انسانان باید د دغو ظالمانو د ستم تر پیټي لاندې لاړ نشي او خواره او ذلت ته تسلیم نشي. متعال خدای جل جلاله عزیز ده او د خدای کتاب او پیغام هم د خپل خاوند په څیر عزیز ده. لکه څرنګه چې د فوصلت د مبارکې سورې په یو څلوېښتم آیت کې فرمایي، په تحقیق سره هغه کسان چې د دغه قرآن په نسبت چې د هغوی د هدایت او یادونې لپاره راغلی دی کافران شول څومره نادانان دي، په داسې صورت کې چې دغه کتاب په حقیقت کې عزیز او ماته نه منونکی دی.
دوستانو، عزیز د ټینګ او نفوذ ناپذیر په معنا دی او حسین علیه السلام هم نه ستړی کېدونکی او مبارز شخصیت وو. ټولو د هغه حضرت دغه نعره اورېدلې ده چې په خدای قسم نه تاسو ته د ذلت لاس درکوم او نه به د غلامانو په شان وتښتم. دا شورا په ورځ کې هم د تسلیمېدو لپاره د ابن زیاد په ځواب کې وفرمایل، هیهات من الذله، ذلت او خواري هیڅکله نه منم. ابن ابوالحدید چې د اهل سنت ستر عالم دی وایي، د نړۍ د ستم نه منونکو ستر پیشوا چې د غیرت او د ذلت او خواري په وړاندې د تورو او د تورو په سیورو کې د مړینې د انتخابولو درس نړیوالو ته ورکړ حسین ابن علی علیه السلام. هغه حضرت او د هغه یاران چې هیڅکله یې ذلت ته غاره نه کیښودله، په دې باره کې عرب شاعر څومره ښکلی شعر ویلی، د نیزو او تورو گزارونو د هغوی ټول بدنونه ټوټې ټوټې کړل، خو د هغوی روحي عظمت او بزرگواری هیچ کلا بدل نشو کړای.
در منوریدونکو، قرآن کریم په زلونو د معروف او خو چارو امر کړي او لمنکر او بدو چارو څخه منع کړي. د قرآن کریم د توبې مبارکې سورې په یو اویایم آیت کې راغلی دی. با ایمانه نارینه او ښځې د یو او بل ولی یعنی یار او ملګری دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، المنز ادا کوي، زکات ورکوي او د خدای او د هغه د رسول اطاعت کوي. حضرت امام حسین علیہ السلام هم د خلکو د پیشوا په توګه خپل شریف عمر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په لاره کې تیر کړ. امر بالمعروف د زړه له کومې ژبنه او عمل درې مرحلې دي چې حسین ابن علی علیہ السلام د زړه او د ژبې په وسیله د امر بالمعروف سربیره په دغه مسئلې باندې عمل کول هم نهایی او آخري حد ته ورسول. هغه حضرت نه یوازې په خپلو ویناو سره د بنی امیه د جنایتونو په افشا کولو لاس پورې کړ، بلکې د حق په تورې سره مبارزې ته راپورته شو او د خپل عمر تر پایه پورې یې مقاومت وکړ. حضرت حسین علیه السلام خپل دغه حرکت او غورځنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د ټولنې د چارو د اصلاح کولو په نامه وباله او په خپلو ویناو کې یې بیا بیا د دغه فریضې یادونه وکړه او په ډاګه یې د خپل حرکت یو هدف د همدغه مهم کار رښتینی کول وبلل. امام حسین علیه السلام د خپل پاسون د اصلي انګیزې په بیانولو کې په یوه جمله کې خپل ورور محمد حنفیته په خطاب کې په خپل وصیت پاڼه کې داسې ولیکل: ما یوازې د خپل نیکه په امت کې د اصلاح په هدف سره پاسون وکړ، غواړم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم او د خپل نیکه او پلار علی ابن ابی طالب په روضې عمل وکړم. کله چې امام حسین علیه السلام د حر له لخکر سره مخامخ شو او د کوفیانو بې وفایي څرګنده شوه، نو راپورته شو او د یو لړ ویناو په ترڅ کې داسې وفرمایل: آیا نه وینې چې په حق عمل نه کیږي او د باطل مخه نه نیول کیږي؟ په داسې حالاتو کې پر مؤمنانو فرض دي چې پاسون وکړي او د خدای د ملاقات او شهادت مینوال وي.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام حسین علیه السلام په دې ویناو سره د خلکو د ټولو پرګنو د دندو په ښودلو سره د چارو د اصلاح کولو او د بنی امیه د ستمګرانو سره د کاملې مبارزې لپاره خپل هوډ او اراده اعلانوي او دغه مبارزه د هغوی په ملاتړ پورې هم نه شرط منوي او دې ته چمتو دی چې خپل ګران قدر ځان په دې لاره کې قرباني کړي، ځکه نو د هغه حضرت په زیاترو زیارتنامو کې هم همدغه مسلې ته اشاره شوې ده: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یعنی شهادت ورکوم چې تا لمونز ادا کړ او زکات دی ورکړ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی وکړ. هم هغه ډول چې قرآن کریم الهی تلپاتې او همیشنۍ معجزه ده او د ټول تاریخ او ټولو انسانانو لپاره نازل شوی او هیڅکله هم نه زړیږي، امام حسین علیه السلام هم هغه تلپاتې او پاتېدونکی شهید دی چې هیڅکله به د هغه یاد، هدفونه او پاتون له یاده ونه وزي، بلکې هر ورځ لا زیات مطرح کیږي او زوژند کیږي. حضرت امام صادق علیه السلام د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې قرآن کریم د خپرېدو او د زمانې د تیرېدو له کبله لا تازه کیږي وفرمایل: متعال خدای قرآن کریم د یوې ځانګړې زمانې لپاره نه دی ټاکلی او د خاصو خلکو لپاره یې نه دی لیږلی، ځکه نو د قیامت تر ورځې پورې په هر وخت کې نوی او د هرې ډلې لپاره تازه دی. د عاشورا له پرتمینې پیښې څخه د څوارلسو پیړیو په تیرېدو سره د امام حسین علیه السلام د مصیبت او د بې شمیرو فضایلو یادونه هم روانه او زوژنده ده. تر دې ځای پورې چې وینو د هغه حضرت ازاداری او د مصیبتونو یادونه هر کال له تیرو کلونو څخه په لاشه او پرتمینه توګه ترسره کیږي، او دا د دې خودنه کوي چې حضرت امام حسین علیه السلام او د عاشورا پیش هم د قرآن کریم د آیتونو په شان په خاص ځای او زمانه پورې نه محدودیږي، بلکې د تل لپاره او تر ابده پورې تازه او زوجنده ده. ځکه چې حضرت پیغمبر وفرمایل د حسین د شهادت له کبله داسې تودوخه او مینه د مؤمنانو په زړونو کې ده چې هیڅکله نه سړیږي.
ندا راغله لاس دی ونیسا فرزنده د بتول، ستا جمال او جلال دواړه شول د رب په در قبول. جنگ دی نه دی ای اماما د ملکونو د حصول، نه د جنگ د پاره جنگ و، دا خو جنگ و د اصول. سر یې خم که د تسلیم او ځان یې وسپاره قضا ته، مخیستون کړو له دښمنه مخامخ شولو رضا ته.
السلام علیک یا ابا عبدالله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
ملال ملال فرات پلوری گوری توش نلاف حل تراشی پیکان خوانکا سخنجاری پال کم دنیا زرخ للشی تا مظلوم پخلی تدبیر په زبان خوان کا ولحد په میرا چرمی دا آهاد اہل روز کا پسینان وی سینان خوان کا نور علام دا پا خند آخروخ لکی گی داد پاش دا یاد ایمان و چشمان خوان کا آش نیا نورو نزمان کا ورسا راوی کامس کنی پا بیوان وی بیوان خوان کا خریداری تو جنت نہ ورت درومی ستنور کی لال پنہان وی پنہان خون کا تئی سرد کا جاوے پستون مات کو د جنت ہورانو آو فغان خون کا زلیم پلاس کے چوب لید خزرانا موقع پلور سارا خلی دان دان خوان کام زلیم ور تنفرین لخلی و باسی کا مظلوم ویلی پتاش کے قرآن خوان کام او مجلس دعا شکانو عارفانو او مجلس دعا شکانو عارفانو تو عبدالجبار دستوے بیان خونکا یا حسین Thank you.